مین دوستانو زمونږ دا یو ساعت خبرونه چې تر 9 بجو ده د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغانستان د روغ جوړې او سولې د پروسې په برخه کې به په نږدې راتلونکي کې د یو لوی پرمختګ شاهدان واوسي. د روان خبرونې په ترڅ کې د دې او نورو موضوعاتو جزئیات اورئ، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغان حکومت اجرایي رئیس د ځانګړو پولیسو وچل شوی قومندان عزیز الله کاروان د پکتیکا او ټول افغانستان ویاړ وبله. د سولې ولسی حرکت وایي جرګګۍ به جوړ کړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړتوب وکړی شي او د اروپایي ټولنې لخوا پروسی بندیزونه بیا تمدید شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرایي رئیس د پولیسو د ځانګړي ځواک وشل شوی قومندان عزیز الله کاروان د پکتیکا او افغانستان تلپاتې ویاړ وبله. عزیز الله کاروان چې په پکتیکا کې د پولیسو د ځانګړي ځواک د 01 قطعې قومندانو د سرطان په 1 نیټه په کابل کې د وسلوالو په برید کې وشل شو. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون د پکتیکا په مرکز ښرنه کې په دې اړه وویل:
د شهید عزیز الله کاروان تاریخ د میړانې، غیرت، وطن پالنې، د خلکو سره د مینې او د قربانۍ او قهرمانۍ او اتلوالۍ تاریخ دی. دا به یو تلپاتې افتخار د پکتیکا خلکو ته وي او د افغانستان خلکو ته.
عزیز الله کاروان چې څو واره له ځینو حملو روغ وتلی او د وسلوالو پر ضد ګڼ پوځي عملیات رهبري کول. په ولسي جرګه کې د پکتیکا یو استازي نادر خان کټوازی د قومندان کاروان وژنه د افغانستان په ختیځ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې روانه مبارزې ته یو ضربه وبلله. طالبانو پر عزیز الله کاروان د شوي برید مسؤلیت منلی دی. د سولې ولسی حرکت غړي وایي داسې یو جرګګۍ به جوړه کړي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ به منځګړتوب کوي. د دې حرکت ویان بسم الله وطندوس پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ پر یوه جرګګۍ کار وکړ، جرګګۍ لپاره مخاکه جوړه کړه، جرګګۍ باندې بله ناسته ولرو. دا جرګګۍ به د افغانستان په یو شمېر سیمو نه بلکې په ټولو سیمو کې فعالیت وکړي، د طالبانو او حکومت سیمو ته به ورځي، د هغوی ترمنځ منځګړتوب کوي.
دا په داسې حال کې ده چې دغه حرکت پرون په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت مخ ته خپل پرلت د سفارت ته د پرانستې لیک په سپارلو سره پای ته ورسوه. په دې لیک کې د امریکا له ولس څخه غوښتنه شوې ده چې په افغانستان کې د روانې جګړې د اوږدېدو په تړاو له خپل حکومت سره حساب کتاب وکړي. دغه حرکت وایي نن جمعه ماسپښین مهال د روسیې د سفارت مخ ته پرلت پیلوي. د دغه حرکت غړیو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د دفتر مخ ته هم پرلت یا تحسن کړو. د فاریاب ولایت لپاره نقیب الله فائق د نوی والی په توګه پرون رسمن معرفي شو. د محلي ارګانونو خپلواک ادارې رئیس عبدالمتین بیک پرون په فاریاب کې د ښاغلي فائق د معرفي کېدو په غونډه کې ویل چې افغان حکومت به د امن په ټینګښت او پرمختیایي چارو کې د نوی والی د هڅو ملاتړ وکړي. فاریاب ته نوی والی په داسې حال کې معرفي کیږي چې د سه شنبې پر ورځ د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د سرپرست امنی قومندان نظام الدین قیصاري نیول کېدل په مایمنه کې د مظاهرو او ناکرارۍ سبب شول. نظام الدین قیصاري د ولسي پاتسونوالو په چارو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم استازی هم دی چې لوی څارنوالۍ ته اوس معرفي شوی دی. جمهوري ریاست وایي قیصاري د خلکو تر شکایتونو وروسته ونیول شو. اروپایي ټولنې پر روسیې خپل لګول شوي اقتصادي بندیزونه رسمن د 2019 کال د جنوري تر 1 تمدید کړل. پر مسکو هغه بندیزونه په اصل کې په 2014 کال کې له خپل خاورې سره د کریمیا ټاپوزمې د لحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله لګول شوي وو. د دغو بندیزونو د تمدید موده پرون په داسې حال کې پای ته رسیدله خو د اروپایي ټولنې رهبرانو تیره جمعه په بروکسل کې د یوې سرمشریزې پر مهال په یو خوله د دې بندیزونو له غځولو سره موافقه وکړه. دغه بندیزونه په لومړي ګام کې د روسیې د بانکداری سیستم او د انرژي سکتور په نښه کوي. د اوکراین په ختیځ کې د 2013 کال اپریل میاشت راهیسې تر 300 زیات کسان د اوکراینی ځواکونو او روسي پلو بلتون پلو ترمنځ په جګړو کې وژل شوي دي. د برتانیې د کورنیو چارو وزارت روسیا په بې باکانه او غیر عاطفي چلند تورن کړه. دغه وزارت له مسکو څخه غوښتنه وکړه چې د هغو حملو په اړه وضاحت ورکړي چې د اصابو فلجوونکي مواد پکې کارول شوي دي. تېره اونۍ د برتانیا دوه وګړي په هغو موادو مسموم کړه شول چې مخکې د روسیې په یو پخواني جاسوس او د هغه په لور کارول شوي وو. په مسکو د فشار راوستلو لپاره دا تبصرې په داسې حال کې کېږي چې تېره شنبه انګلستان امسبري ښارګوټي کې یو سړی او یو نارینه په یو کور کې تر ناروغېدو وروسته په بد صحي وضعیت کې روغتون ته ولېږدول شول. دا ښار د سالسبوري په 11 کیلومتر کې پروت دی چې هلته بیا د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا په مارچ میاشت کې په ورته موادو مسموم کړی شوي وو. او د روسیې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه پریکړې دفاع وکړه چې له مخې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. جان هانسمن ټینګار وکړ چې دا په مسکو پورې اړه لري چې له واشنگټن سره په اړیکو کې له نورې ترنګلتیا ډډه وکړي. د روسیې لپاره د امریکا سفیر پرون له خبریالانو سره د یو تلیفوني کانفرانس کې ویل چې ولسمشر ټرمپ به اول له پوتین سره یو په یو وګوري، بیا به په پراخه غونډه کې برخه واخلي چې د دواړو لورو مخکښ سلاکاران به هم پکې حاضر وي. په پام کې ده چې دواړه مشران چې د امریکا او روسیې ولسمشران له نن څخه لس ورځې وروسته یعنی د جولای په 14 د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې له یو بل سره وګوري. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د سولې علي شورا وایي په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان د سولې په برخه کې د یو لوی پرمختګ شاهدان اوسي. په اسلام آباد کې به د افغانستان سفیر وایي چې د پاکستان او افغانستان خبرې اترې چې د سولې په اړه دي په دې ورسیو کې پرمختګ کړی دی.
مهم ترین عنصر طبعا تشویق او خپل قناعت طالبانو ته ورکول پکار دي چې دوی آماده شي دي ته چې په سولو کې ګډون وکړي. زمونږ خبرې د پاکستان سره په دې ورسیو کې مو کافي اندازه پرمختګ کړی دی.
د افغانستان دفاع وزارت وی نظام الدین قیصاری او درې نور سیمه ایز قومندانان تر نیول کېدو وروسته لوی څارنوالي ته معرفي شوي دي. په دې اړه په روانه خبرونه کې هم رپورت اوریدلی شئ.
یقینا قیصری هم از طریق نهادهای عدلی و قضایی روی بعضی سوال هایی که در موردش وجود داره از او استفسار و پرسش به عمل خواهد آمد.
تر درې ورځنی اوربن وروسته آیا په هلمند او نور سیمو کې جګړې کمې شوې دي او که شدت یې موندلی؟ په دې اړه په همدې خپرونه کې یو تفصیلي رپورټ درته اورو. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا دوه اونیز پروګرامونه د ازادي راډیو او د یونیسف ځانګړې خپرونه او کورکلې اوریدلی شئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدلی شئ. د سولې علي شورا وایي په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د لوی پرمختګ شاهدان وي. بلخوا د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر وایي له پاکستان سره د افغانستان د سولې په مسأله کې خبرو کافي پرمختګ کړی دی. د سعودي عربستان یوې ورځپاڼې هم رپورټ ورکړی چې راتلونکي اونۍ به په دې هیواد کې د افغانستان د سولې په اړه نړیوال کانفرنس جوړ شي. د دې موضوعاتو جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
د افغانستان د سولې او پخلاینې په اړه د افغان حکومت ځینې سرچینې په داسې حال کې خوشبینی ښیي چې هم افغان حکومت او هم وسلوالو طالبانو د خپل اعلان کړي اوربند د پای ته رسېدو اعلان کړی دی. ځینې افغان چارواکي وایي وروستي اوربند وښوده چې په افغانستان کې دایمي سولې ته هم امکانات برابر سوي دي. د سولې علي شورا منشي امین الدین مظفری د نورو جزئیاتو لور کولو پرته ازادي راډیو ته ویل چې ډیر ژر به خلک د سولې په برخه کې یو زیری واوري.
د سولې پروسه داسې پروسه ده چې ملي، سیمه ایز او نړیوال ملاتړ له ځان سره لري. هیله من یو د همدغه ملاتړ په مرسته ډیر ژر ملت او خپلو خلکو ته ځینې زیری ولرو. په دې اړه له مخکې زمینه برابره شوې وه چې اوربند ورته اساسي زمینه برابره کړه. د افغانستان د روانې جګړې په اړه په ملي، سیمه ییزه او نړیواله سطحه لیدلوري بدل شوي دي. د افغان ولس غوښتنه دا ده چې جنګ پای ته ورسیږي او سوله یې ځای ناستی شي.
د افغانستان د سولې پر مسله د تیرې وري یا حمل میاشتې پر ومه هم د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې بحث وسو چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پکې برخه درلوده. د غویي ثور پر 22مه د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې هم د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد دینی عالمان په یو کانفرنس کې د افغانستان د سولې پر موضوع بحث ته کښېناستل. په عین حال کې ټاکل شوی چې په سعودي عربستان کې په یو نړیوال کانفرنس کې دینی عالمان بیا پر دې موضوع په خپلو کې بحث او خبرې وکړي. د سعودي عربستان یوې ورځپاڼې ریاض ډیلی راپور ورکړی چې دغه غونډه به راتلونکې سه شنبه او چهار شنبه وسي چې د نړۍ له بېلابېلو برخو به دینی عالمان پکې برخه واخلي. دوی به په کانفرنس کې د بحث پر مهال د ټوریزم ټولې بڼې وغندي او د پخلاینې پر لارو چارو به سلا مشوره وکړي. کله چې د افغانستان د جګړې یا هم سولې مسله یادېږي، افغان چارواکي وخت نا وخت د پاکستان نوم اخلي. ځینې چارواکي اوس په دې باور دي چې د افغانستان د سولې په مورد کې د پاکستان دریځ ډیر بدل شوی دی. د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادي راډیو ته وویل
مهمترین عنصر طبعا تشویق او خپل قناعت طالبانو ته ورکول پکار دي چې دوی آماده شي دې ته چې په سولو کې ګډون وکړي، مګر د سولو د خبرو د پاکستان ملاتړ چې دی د دې نسرګینو شو پټولې چې مهم رول لري. نو فلهاز از مونږه خبره د پاکستان سره په دې رستیو کې مو کافي اندازه پرمختګ کړی دی. کله وخت کې چې لن محالي اور باندې ته ټول حقیقي معنا ده چې علاقه مندي وجود محالي کې مشه او طالبان به خبرې لري، هغه خبرې باید واورېدل شي، منطق به هم لري، هغه منطق باید واورېدل شي، مونږ به منطق لرو، هغه باید هغې واوري. زما امیدواري دا ده چې په اورېدلو او ویلو سره او په مشترک او متقابل درک سره به مونږ وکولی شو چې هغه سولې ته چې لیوالتیا په دې کې په ډاګ درته ورسیم چې طالبانو په مشتابه کې موجوده ده، هغه لیوالتیا دې په حقیقت باندې بدل شي.
وسله والو طالبانو د سولې د روانو هڅو په اړه په وروستیو ورځو کې رسما څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې مستقیما د امریکا له متحده ایالاتونو سره د سولې د خبرو غوښتنه کړې وه.
د سالی محمد سالی په راپور کې مو واورېدل چې د سولې علي شورا وایي په نږدې راتلونکو کې به افغانان د سولې او پخلاینې په برخه کې د یو لوی پرمختګ شاهدان وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هلمند چارواکي وایي د اختر په ورځو کې د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ اوربند د دې سبب شو چې په طالبانو کې د جګړې روحیه بدله شي او د طالب مشرانو لخوا د عملیاتو د شدت د ټینګار سره سره په سنگرونو کې د وسلوالو طالبانو لوري د جګړې شدت اوس کم شوی دی. د هلمند ولایت د جګړو د وضعیت په اړه زموږ همکار محمد الیاس دایی دا تفصیلي رپورټ برابر کړی.
هلمند د وسلوالو د پراخ حضور له کبله د کال په ټولو موسمونو کې د سختو او دوامدار جګړو شاهد وي. ان یوازې څو میاشتې مخکې د ښار په شمالي او شمال لویدیځه برخه کې د سره ګودر او سپینې کوټې د امنیتي کمربند پر پوستو د وسلوالو لخوا سختې جګړې کېدلې چې په دې وروستیو څو اونیو کې شدت کم شوی او اکثره شپې د ښار اوسیدونکي په آرام فضا کې تېروي. اما ولې هلمند چې وسلوال طالبان پکې په خورا قوت او ځواک کې دي د جګړې زور کم شوی دی؟ د هلمند امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق یعقوبی وایي د اختر د ورځو تر اوربند وروسته که څه هم د وسلوالو مسؤلین خپلو جنګیالیو ته د حکومتي سرتیرو په ضد د جګړې د شدت د ساتلو خبرې کوي، خو هغوی سولې ته مایله سوي دي.
دوی پراګنده شوي دي په خپل په منځ کې، وی غواړي چې په صفت د یو افغان، په صفت د یو بسلا تابه د افغانستان، یو په صفت د یو ورونه، یو ځای ژوند وکړي، جنگ نه غواړي. ولې دوی ته تهدید لاندې، د فشار لاندې، ډېر په بلنده کچه بسلا کچه د تبلیغات کوي ورباندې چې جنگ ته حاضر دي. ولې دوی کوشش کوي چې صلح ته بسلا راشي او صلح بعد په افغانستان کې په سولې کې ژوند وکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې د میاشتې د 28 نیټې نه د کوچنی اختر تر 15 پورې د وسلوالو سره اوربند اعلان کړ چې ورسته طالبانو هم د اختر درې ورځې اوربند وکړ او له دې په استفاده طالبان او افغان ځواکونه د یو او بل تر ولکې لاندې سیمو ته ولاړل، روغبړونه یې وکړل او په لومړي ځل یې د یو او بل واقعې څیرې ولیدلې. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاول افغان وایي د جګړې شدت کم شوی دی، د سولې په اړه تر بل هر وخت فکرونه ډیر سوي دي. حکومت تیالنی خبرې پیل کړي او یادي په هغه سیمو کې عملیات پیل کړي چې طالبان د جګړې نه په خپل خوښه لاس اخیستي. افغان ازادي راډیو ته ول که فرصتونه د لاس ووتل بیا د سیمو نیول اسانه نه دي.
هلمند پراخه راځي چې موږ ته معلومه ده او چون هر سرباز هر سی منصب هر مسکدار ته معلومه ده دا امکان پذیره نه ده چې دوی په دغه تشکیلاتو باندې د هلمند پر حوزه باندې مسلط شي.
افغان حکومت تر اختر وروسته هم د څو ورځو دپاره د طالبانو سره اوربند اوږد کړ خو وسلوالو دوام ورنه کړ او په ځینو سیمو کې پر افغان ځواکونو بریدونه پیل کړل. د کوچنی اختر تر اوربند وروسته د ملي دفاع د وزارت ویاند محمد رادمنش په ښارونو کې د هغه زرګونو طالبانو د پاتې کېدو خبر هم ورکړ چې د جګړې ستړي ول خو طالبانو یې خبره رد کړل او د جنگ د دوام خبره ورکړه. په هلمند کې نږدې اکثره تاوده سنگرونه سړه سوي دي او خلک هیله لري که حالت داسې دوام وکړي یوه ورځ به د جګړې دا زړه کمبله هم ټوله شي او د دواړو غاړو ترمنځ به د سولې د مخامخ خبرو زمینه هم برابره شي. محمود الیاستایی د ازادي راډیو هلمند.
د محمد علی اسدای په راپور کې مو ورېدل چې کڅه هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند پای ته رسیدلې ده او طالب مشران په جګړې ټینګار کوي خو په هلمند غونډه ولایت کې چیرته چې کلونه د جګړې اور لګیدلې پاتې وو اوس د جګړې سنگرونه د سړه شوي دي او ډېرې طالبان ویل کېږي چې جګړو ته زړه نه ښه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو په ډیر صفه ډول په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او ټولو لوی خارونو کې هر ورځ اوریدلای شي. د افغانستان دفاع وزارت وی نظام الدین قیصاری او درې نور محلي قماندانان له نیولو وروسته لوی سرنوالی ته معرفي کړی دي او لوی سرنوالی دا محل له هغوی څخه تحقیقات کوي. د افغانستان جمهوری ریاست وای چې نظام الدین قیصاری وروسته له هغې ونیول شو چې د هغه په اړه او د هغه د اعمالو په اړه د قیصار او نورو سیمو خلکو شکایتونه پورته کړل. په دې اړه محمد حدیث پردیس رپورټ لري.
د فاریاب د قیصار ولسوالۍ سرپرست امنیه قمندان او د پاسون کوونکو په برخه کې د هیواد د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم استازی د ملي اردو لخوا تر نیول کېدو وروسته د ولیک په واسطه لوی څارنوالۍ ته ورپېژندل شوی دی. د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د قیصاري ترڅنګ درې نور قمندانان له روزګان نه رحیم الله له فرانا داود مبارز او له بدخشان نه نادرشاه هم تر نیول کېدو وروسته لوی څارنوالۍ ته معرفي شوی دی.
قیصاری هم از طریق نهادهای عدلی و قضایی
دیوی قیصاری به هم ده هغه څه په اړه چې پختنه ترې موجود دي د عدلی او قضایی ارګانونو لخوا و پختل شي. د فاریاب نظامی شورای په اړه پریکړه وکړه او دیولیک په واسطه عدلی او قضایی ارګانونو تر راوړل شو.
توسط نامه به نهادهای عدلی و قضایی آورده شد.
خدالوی سرنوالی وین جمشید رسولی په دې اړه لسویلو ډډه وکړه. د جنبش ملی ګوند وین بشیر احمد تنج بیا د پنځمه پورز ازادي راډیو ته وویل چې د قیصاری نیول د حکومت لخوا یو توطیه ده. له دې سره د دفاع وزارت وای دوی په بدخشان ولایت کې یو بل زورواکی چې د خلکو په زورونه او د قانونو په غیر قانوني سوداګرۍ کې لاس درلود هم نیولای. په روزګان کې یو بل قمندان رحیم الله هم له نیول شو کسان نه دی چې د جمهور رئیس سوین د مرستیال شاه حسین مرتضوی په وینا دی د څو امنیتي پوستو په سقوطولو کې لاس لري. دا چې دا درې قمندانان په توقیف کې دي ونه توانېدو چې په راپور کې د دوی نظر هم ولرو. هغه قمندان چې په فرا کې نیول شوی داود مبارز نومیږي چې په اړه یې د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست وی د له تروریستانو سره اړیکه لرله. قیصاری تر نیول کېدو وروسته تېره ورځ په فاریاب کې د پلویانو مظاهرې وکړې چې وروسته بیا په تاوتریخوالي واوښتې. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی خبریالانو ته په یوه سولي پیغام کې ویلي چې د فاریاب یو شمېر استازي له دغه پلاوي سره هوکړې ته رسېدلي چې د امنیتي ګواښونو تر ختمېدو پورې به ډله ییزې اعتراضي غونډې نه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو سازمان رئیس لالګل لال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نظام الدین قیصاری او یو شمېر نور نیول شوي قمندانان د بشري حقونو په نقص تورن دي. د ولسمشر د وین مرستیال شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د نیونې دا لړۍ روانه ده او نور هغه زورواکي به هم ونیول شي کوم چې په غیر قانوني کړنو تورن دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1200 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. افغان ولسمشر وایي په هغه صورت کې د افغانستان له خاورې د پاکستان سوداګریزو موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي چې هغه هیواد د هند ترانس د هند تر امرتسر پورې افغانستان ته د اورګاډي د پټلۍ زمینه برابره کړې. ولسمشر غني د دوشنبه پر ورځ د جلال آباد په سفر کې دا خبره وکړه. موږ هڅه کوو چې د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې په دې اړه د اقتصادي چارو له کارپوهانو سره دا موضوع مطرح کړو او د هغوی نظر واخلو. د روانې خپرونې په جریان کې دا هم وویل چې په زابل کې پولیسو یو تنکی ځوان تر شکنجې وروسته وشل دی. خو اوس له سفی الله ستانکزی اورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي.
د بکارت د ازموینو پر ضد مبارزه رنګ راوړي. دا خبره د ګارډن برټانوي ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلې ده. په مقاله کې راغلي چې د افغان حکومت د نویو پالیسیو له مخې به کلینیکونه او روغتونونه د بکارت د ازموینو اخیستل بند کړي. د ګارډن په خبره دا کار به د نجونو د بندیانېدو او محرومیت مخه ونیسي. په مقاله کې راغلي چې مدني فعالان، مذهبي مشران او مرستندوی سازمانونو دا درک کړي چې د نوې روغتیايي پالیسۍ په اساس د بکارت معاینې کمې شوې دي. ګارډن لیکي که څه هم تیر کال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې و چې د بکارت د پردی آزموینې به بندوي، خو لا هم ګڼې نجونې په دې آزموینو کې د ناکامېدو په خاطر په زندانونو کې شپې سبا کوي. په مقاله کې د بلخ په زندان کې هغو 200 نجونو ته اشاره شوې چې ویل کېږي ټولې د بکارت د آزموینې په وخت له دې امتحانه ناکامه راوتې وي. په مقاله کې راغلي چې په زندانونو کې 95% هغه نجونې ساتل کېږي چې په اخلاقي جرمونو او یا له واده مخکې په غیر مشروع اړیکو تورنې دي. په افغانستان کې چې خلک دودیز مسایل سخت پالي، د نجونو بکارت د یوې کورنۍ د عزت نښه بلل کېږي. دغه سخت دود چې لا هم یو شمېر کورنۍ پرې ولاړې دي، تل د بشري حقونو او ښځو د فعالانو تند غبرګون پارولی. د روغتیا نړیوال سازمان هم د بکارت د پردو معاینه غندي او وایي علمي اعتبار نه لري، نه بکارت او نه هم جنسي اړیکې ثابتولی شي. حریت ترکی ورځپاڼې د شکرالله سروش په اړه مقاله لیکلې ده. سروش 43 کلن افغان دی چې د لوړو نمرو په ترلاسه کولو یې د استانبول د تخنیکي پوهنتون د غوره محصل په توګه انتخاب شوی. سروش چې د غزنی دی، خپلې لوړې زده کړې په ساختماني انجینرۍ کې پای ته رسولي. شکرالله سروش حریت ورځپاڼې ته ویلي دی د خپلې کورنۍ لومړنی کس دی چې پوهنتون یې لوستی او په دې کار کې تل پلار دغه افغان ځوان ویلي په افغانستان کې د ښوونې او روزنې کچه ډېره راښکته ده او د تحصیلي بورس په مټ درسونه ویل ډېر ښه دی. دی وایي د همدې لپاره هڅه کړې وه چې تحصیلي بورس ترلاسه کړي او درس ووایي. سروش زیاته کړې په ښوونځي کې لومړی مقام اخیستی او په کانکور کې یو له هغو کسانو چې تر ټولو لوړې نمرې ترلاسه کړي او په مټ یې د استانبول د تخنیکي پوهنتون بورس ترلاسه کړ او په ترکیه کې درس ووایي.
د روانې خبرونې په دوهمه برخه کې د یونیسف او ازادي رادیو ګډ پروګرام او کورکلی اونیز خبرونه اوري. د افغانستان د پوهنتونونو او لوړ زده کړو د مؤسسو د نوي تعلیمي کال لپاره د کابل د حوزې د لومړي دورې کانکور د پنځمه پر سپایل شو. د لوړ زده کړو وزیر نجیب الله خواجه عمری ویل د کانکور په دغه دور کې د 12 ټولګیو 1,400,640 فارغانو ګډون کړو. کارپوهان وایي د لوړو زده کړو وزارت باید د دې ازموینې د شفافو ارزونو او کره نتایجو په اړه د ازموینې داوطلبو ته ډاډ ورکړي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د مؤسسو د نوي تحصیلي کال لپاره د ازموینې د اخستو په لړ کې د پنځشنبه په ورځ د کابل د حوزې ازموینه پیل شوه. د لوړو زده کړو وزیر نجیب الله خواجه عمری وویل د کابل د حوزې دغه ازموینه به په څلورو دورو کې د روان مریض کال د سرطان د میاشتې تر نیمای پورې ترسره شي.
تعداد داوطلبان حوزې کابل به شمول علوم دینی 14 پاسان
د کابل د حوزې د داوطلبانو شمیر د دینی علوم او د 14 ټولګیو د فارغانو او د شپې د لسو د فارغانو په شمول 5,999 کسان دي. د کابل د حوزې دغه لومړی دور ته 4,604 شپېته کسان داوطلب دي چې 5,440 پکې انجونې دي.
خاغلی خواجه عمری وویل د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د مؤسسو د نوي تحصیلي کال لپاره د کانکور ازموینه په 3 ولایتونو کې د روان مریض کال د حمل په 3 پیل شوی چې په 2 ولایتونو کې پای ته رسیدلې ده. د ده په خبره سه کال د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د مؤسسو د ازموینې لپاره په ټول هیواد کې 1,500,893 کسان داوطلب دي چې 1,500 پکې نجونې دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د پاتو ولایتونو د کانکور ازموینه به تر راتلونکو 2-3 اونۍ پورې پای ته ورسیږي. په ورته وخت کې د چارو پوهان وایي د لوړو زده کړو وزارت باید د جاري ازموینې د شفافو ارزولو او کره نتایجو په اړه د کانکو داوطلبان ډاډمن کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالجبار سپاند آزادي راډیو ته وویل
کله چې دغه پارچې لیدل کېږي د دې په اړه لا کافي توضیحات نشته. هیڅوک نه پوهېږي چې دوی پارچې څوک ګوري، څه ډول لیدل کېږي. دغه میکانیزم روښانه نه دی. ما خپل نظر دا دی چې د کانکور کمیټا په داسې لاره غور وکړي چې د رسنیو سره هم شریکي او د هیوادوالو غوږونو ته دا خبره د مطبوعاتو د لارې ورسوي چې هغو ته یو څه ډاډ حاصل شي.
خو په همدې ورځ د دغه وزارت مرستیال عبدالتواب بالاکرزي د لوړو زده کړو وزارت د کارکوونکو، استادانو او محصلانو د ظرفیتونو د لوړولو په اړه په یوې غونډه کې وویل سربیره پر دې چې د کانکور روانه لړۍ به په شفافه توګه ترسره شي، وزارت د خپل ستراتیژیک پلان له مخې عملي هڅې تیزې کړي چې نصاب او پلانونه هم نوي او د تحصیل کیفیت لوړ کړي.
د خان محمد سین په راپور کې مو اورېدل چې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د مؤسسو د نوي تعلیمي کال لپاره د کابل د حوزې د لومړۍ دورې کانکور د پنجشنبې په ورځ پیل شو. د روسیې یوې محکمې د آزادې اروپا ازادي راډیو د نقدي جریمه کولو پریکړه وکړه. محکمې د دې راډیو هغه څانګه چې په روسیه کې فعالیت کوي تورنه کړې ده چې د روسیې د رسنیو د قانون احکام یې نه دي پر ځای کړي. خو د ازادې اروپا ازادي راډیو مشرتابه وایي روسیې دغه اقدام پر دې راډیو د فشار راوړلو په لړ کې کړی دی. په دې اړه نور جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
د مسکو یوې محکمې اعلان وکړ چې د آزادي اروپا ازادي راډیو د روسیې د هغه قانون احکام نه دي پر ځای کړي چې حکومت د هغو رسنیو د تنظیم لپاره نافذ کړی چې له بهر یې ملاتړ کیږي. د مسکو د تفیرسکوی سیمې محکمې پرون حکم ورکړ چې د آزادي اروپا آزادي راډیو دی یو لک روسی روبل چې د 1600 امریکایي ډالرو معادل کیږي د جریمې په توګه ورکړي. محکمې د دې جریمې د ورکولو حکم وروسته له هغې صادر کړ چې قاضي د آزادي اروپا آزادي راډیو د مدافع وکیل هغه غوښتنه چې د دې محکمې د ځنډولو په اړه وه رد کړه. د آزادي اروپا آزادي راډیو ویلي چې پر قانوني اقداماتو غور کوي. د بهرنیو عواملو له قانون څخه سرغړونې بلاخره پر آزادي اروپا آزادي راډیو او په روسیه کې پر کارکوونکو د جنایي تورونو د پوری کېدو سبب کېدای سي چې په روسیه کې فعالیت هم له خطر سره مخامخوي. د آزادي اروپا آزادي راډیو مدافع وکیلانو د دې رسنۍ د فعالیت د مشروعیت دفاع کړې ده. د آزادي اروپا آزادي راډیو عمومي رئیس توماس کینت ویل د دې راډیو مجازات کول د روسیې د اقداماتو په لړ کې ناوړه زیاتوالی شي چې هدف یې د دې ادارې د کار مخنیوي او د دې رسنۍ پر روسي کارکوونکو د عوامو د شکونو پارول دي. دا په اصل کې ده چې د روسیې د عدلي وزارت اتمی میاشتې مخکې د آزادي اروپا آزادي راډیو د امریکا ژغ او ګڼ نور اړوند خبري سرویسونه په هغه لیست کې راوستل چې د بهرنیو عواملو قانون ورباندې تطبیقیږي. د بهرنیو عواملو قانون له هغه قانون څخه سرچینه اخلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نومبر میاشت کې توشیح کړ. له مخې حکومت ته صلاحیت ورکول سوی هغه رسنۍ د بهرنیو عواملو په کتار کې راولي چې له روسیې د باندې مالی ملاتړ کیږي. پر دغه قانون غربي حکومتونو او د بشري حقونو فعالانو سخت انتقادونه کړي دي. د آزادي اروپا آزادي راډیو عمومي رئیس توماس کینت وایي داسې ښکاري چې دغه قانون له هماغه پایله سیاسي انګیزه درلوده.
په راپور کې مورېدل چې د آزادي اروپا د آزادي راډیو رئیس او مشرتابه وایي چې د روسیې لخوا د آزادي راډیو د روسي څنګه د جریمه کولو نقدي جریمه کولو پریکړه پر دې راډیو د فشار راوړلو د لړۍ برخه ده. په زابل کې پولیسو یو تنکی ځوان تر شکنجې وروسته وچلی دی. دغه پیښه د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې شوې ده. د وژل شوي ځوانانو خپلوانو پرون د وژل شوي هلک جسد کلات ښار ته وړی و او له چارواکو وغوښتل چې د یاد ځوان وژونکي پولیس مجازات کړي. په عین وخت کې د زابل ولایتي چارواکي د پیښې د پلټنې ژمنه کوي. صادق رښتینی په رپورټ لري.
د زابل د نوبهار ولسوالۍ اوسېدونکي وایي تېره شپه د یادې ولسوالۍ د یوې امنیتي پوستې پولیسو د ماخستان د لمانځه پر مهال د دې ولسوالۍ یو تنکی ځوان له ځان سره بیولی او له شکنجې وروسته یې وژلی دی. دوی چې د وژل شوي ځوان جسد یې له ځان سره مرکز کلا ته راوړی وو له چارواکو یې وغوښتل چې د وژل شوي ځوان وژونکي پولیس مجازات کړي. دوی ګواښ وکړ که چیرې یې مسؤول چارواکي غږ وانه وري نو پراخ لاریونونه به وکړي.
ذاتی لحظات ازای بستلی ده پا پر هغه د پروت
د ماجه ته ورای د ټول پر ګار نهسته د کور ایز د امي تیم بلار نه لري دغه اکار دغه سپینځه نه اکار
د ډیر واز نه سده یب تنست په مشک یو شهید و شهیدان زخمیان دغه چې په خانی ته راځي زموږ لري دی وسم په غالاری کې پروت دي کې څه وی دي
په اني وخت کې د زابل چارواکو د وجل سي زبان د خپلوانو سره په لیدنې کې د وجل سي وکاس د قاتلینو د نیول کېدو ډاډ ورکړ دوی وویل چې د لومړنیو څېړنو په موخه د وجل سي وکاس جسد عدلي طب ته سپارلې د زابل سرپرست والي رحمت الله یارمل او د دې ولایت امنی کمانډان جنرال میرویس نورزی د وجل سي وکاس خپلوان ته وویل
کما کړی وو زه ځان د سپارم کوم دا کمانډان کړی وو دا کمانډان د سپارو کوم امیر امنیت کړی وو هغه د سپارو کوم جنایي کړی وو که پوسټي کمانډان کړی وو که محلي پولیس کړی وو هر چا چې کړی وو موضوع موږ دا نه درته وایو چې دا ښه کار سوی دی دا نه درته وایو چې زموږ پولیس پر حق دی دا نه درته وایو اما یو شی درته وایو چې پرې ثابت کو چې چا کړی دی
دا موضوع دا کار چا کړی دی که طالب کړی دی که کوم ملکی سره کړی دی که طالب که پولیس کړی دی که اردو کړی که امنیت کړی اوره دا د جمهور رئیس دا زه پیدا کوم دا سړی
د زابل ولایت د نوبهار ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د پولیس لخوا د یو ملکی کس د وژل کېدو ادعا کوي چې تر دې مخکې د زابل د شمیر نور ولسوالۍ څخه هم د ملکی خلکو سره د پولیسو د ناسم چلند راپورونه ورکول سوي
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پولیسو د ځانګړي ځواک د وژل شوي قومندان عزیز الله کاروان په اړه ویل چې د پکتیکا او افغانستان لپاره تلپاتې ویاړ دی عبدالله عبدالله دا څرګندونې پرون په پکتیکا کې د دې قومندان د روح ته د درناوي په اړه جوړه شوې غونډې ته وکړې د سولې ولسی حرکت غړي وایي داسې یو جرګګۍ جوړوي چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به منځګړتوب وکړي دې حرکت پرون د امریکا د سفارت مخته خپل پرلت پای ته ورسو او نن د روسیې د سفارت مخته پرلت کوي د فاریاب ولایت لپاره نقیب الله فائق د نوي والی په توګه پرون رسمن معرفي شو اروپای ټولنې پر روسیې خپل لګول شوي اقتصادي بندیزونه رسمن د 2019 کال د جنوري تر 1.5 نیټې تمدید کړل د برتانیا د کورنیو چارو وزارت روسیا په بې باک او غیر عاطفي چلند تورن کړی دا دی وزارت له مسکو غوښتل چې د هغو حملو په اړه وضاحت ورکړي چې د اصابو فلجوونکي مواد پکې کارول شوي دي وروسته په خبرونه کې د یونیسف او ازادي راډیو ګډه خبرونه او کور کلی خبريږي خو تر هغه مخکې د انتخاباتو د سر د یو شمیر بنسټونو د اندېښنو ریپورت راخلو چې وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په موجوده ظرفیت نشي کولی د خلکو شکایتونو ته په سمه توګه ځواب ووایي په عین حال کې د دې کمیسیون چارواکي او کمشنران هم وایي چې د کمشنرانو د کمښت ستونزه ده او د دې مسؤلیت د افغان حکومت په ځانګړي ډول پر جمهوري ریاست اچوي تفصیل له یوسف خان زدرانورو
د افغانستان د جمهوری ریاست لوري د ولایتونو لپاره د کاندیدو کمشنرانو د لیست د ډیری برخې ردیدو پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه اندېښمن کړي دي د افغانستان د انتخاباتو او شفافیت موسسه ایتوا وایي د قانون له مخې پر هر نومان باید د خلکو شکایتونو ته په سمه توګه رسیدنه وشي خو اوس دغه چاره دومره ممکن نه برېښي د یاد موسسې د پروګرامونو د برخې مشر حبیب الله شینواری د پنجشنبې په ورځ په دې اړه جوړ شوې خبري ناستې ته وویل
پوښتنه دا ده چې آیا د شکایتو کمیسیون کله چې ولایتي کمیشنران ونه لري په ولایتونو کې به د کاندیدانو پر وړاندې چې کوم اعتراضات ثبتېږي او شکایتونه درجېږي هغه ته به څوک رسیدګي کوي په کوم ډول به کیږي او نهایي لیست چې د کاندیدانو راوځي هغه لیست به کوم ډول وي دا خپله موږ ته یو سوال دی چې امیدوار یو چې هم د شکایتو کمیسیون په دغه برخه کې خپلې ستونزې حل کړي او هم ولسمشرۍ ماڼۍ او حکومت په دغه برخه کې همکاري وکړي
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د څو پړاوونو له ترسره کولو وروسته په ټول افغانستان کې د ولایتونو لپاره د کاندیدو کمیشنران یو سلو دوه کسیزه لیست شاوخوا دوه میاشتې مخکې جمهوري ریاست ته واستوه خو ولسمشر له دغه لیسته یوازې اووه ویشتنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د کمیشنرانو په توګه تایید کړي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم د کمیشنرانو د کمښت ستونزه مني خو پړی یې پر جمهوري ریاست اچوي د دغه کمیسیون مرستیاله همیره حقمل وایي چې دوی خپل کار کړی خو د جمهوري ریاست له لورې د لیست ردېدو د دوی کارونه ټکنی کړي دي نکه کمشنران نه لرو مونږ ملامت نه یو مونږ خو دوه میاشتې وړاندې لیست استولې وو دوی باید په وخت مونږ ته ځواب راکړی وای چې دا کار یې نه دی کړی
نادیده اور روان کرد
دا په داسې حال کې چې د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر بیا وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په لیست کې ډیری کسان په شرایطو برابر نه وو نو ځکه رد شوی دي د ولسمشر د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي مونږ نوی لیست غوښتی خو یاد کمیسیون د تا تازه کسانو د معرفي په برخه کې همکاري نه ده کړی. ښاغلی مرتضوي دغه شان ویلي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نه لیوالتیا د دې لامل شوي چې دوی پورې اړوند چارې پڅې مخته او لاړ شي، او مسولیت هم په خپله د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پورې اړه لري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبرمن دوستانو، آیا کله مو فکر کړی چې په وګی ناس ټول کارونه په تیرابیا لیک لوست په خاتوګنی کېږي؟ ځینې کورنۍ چې کله خپل بچی ښوونځي ته لیږي نو خوړو ته دومره پام نه کوي. نن په همدې اکله غږیږو له موږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر متولي یونسی دی. ډاکټر صاحب مهرباني.
هغه ماشومان چې ښوونځیو ته ځي په کورونو کې باید د هغوی میندې او پلرونه د هغوی لپاره داسې شرایط برابر کړي چې د هغوی روغتیا په ښوونځیو کې هم د ډاډ وړ وي. مثلا د فصل سره سمې جامې ورته برابرې کړي، هغه کڅوړه یا بکس چې دوی ځان سره مکتب ته وړي هغه باید د عمر سره سم وي. د دوی نوکان ویښتان دا باید اصلاح کړي، هغوی ته داسې خواړه ورکړي چې د هغوی فزیکي او ذهني وده تامین کړي، او همداراز هغوی ته داسې د اضافي پیسو ورکړنه ډډه وکړي چې هغوی پرې باندې په لاره کې یا د مکتب د ښوونځي شاوخوا کې ځینې خوراکي توکي واخلي او ویخوري.
کله چې دوی خپلو بچو ته پیسې ورکوي او دوی بیا په عامه اصطلاح بازارخوري کوي، دغه مسله څومره ستونزې پېښولی سي؟
موږ تاسې پوهیږو چې د دوبي په موسم کې د هاضمي سیستم ناروغۍ ډېرې زیاتې دي. دا ځکه چې په دوبي کې ګرد، دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کېني. که چیرته دغه خوراکي مواد په د کراچۍ په سر په بازار کې چمتو کیږي، دغه د روغتیایي پلوه ذهني نه دي. نو په همدې خاطر که چیرته ماشومان یا د ښوونځي شاګردان له دې موادو ګټه پورته کوي، دا د دوی په روغتیا باندې ناوړه اغېزه کوي، دوی ناروغه کېږي.
د تاسو خپل معاینه خانې ته یا هلته چې تاسو کار کوئ کنه شفاخانې ته معاینه خانې ته تیر کال په کوم شمېر ماشومان راوستل کېدل چې دوی هم د خوړو سره بې احتیاطي کړې او بیا ناروغ شوي وو؟
موږ ته هر درې ناروغانو کې دوه ناروغان د هضمي سیستم ناروغان دي. که زه ووایم نو په لسو ناروغانو کې مثلا شپږ ناروغان د هضمي سیستم ناروغان او دا درې یا څلور ناروغان د نورو ناروغیو له امله راځي.
کوم توکي چې بیرون خرڅېږي زده کوونکي اخلي خوري، ولې دا د دوی د ناروغۍ سبب کیږي؟ په دې کې څه دي؟
په دې کې خو بیلا بیل لاملونه دي، یعنی میکروبونه، پرازیتونه، ویروسونه یا د هغو دغه زهري مواد په دې خوړو کې موجود دي چې دا د شاګردانو د ناروغتیا سبب کیږي.
تاسو ویل چې زهري مواد پکې موجود دي، بیا د ناروغۍ څومره د مرګ سبب کیږي؟
دغه تسممات، یعنی زهري مواد، ما هدف دا و چې کچیرته مثلا میکروب خو خپل زهريات تولیدوي. کله چې په خوړو کې زهريات شتون لري او دا زهريات یو شخص په واسطه وخوړل شي، هغه کېدای شي چې د مریض د وینې د میکروب د شاک سبب شي او حتی دغه د مړینې سبب شي. لکه څنګه چې ما ویل چې دا نسناست او دا منځته راوړي، نسناست خپل هم د وجود د مایات د ځای کېدو سبب کیږي، او په پایله کې ناروغ داسې حالت ته ځي چې د هغه بیرته راګرځول ډېر ستونزمن کاری. لکه مثلا مریض شاک ته ځي، کله چې د ناروغ د وجود اوبه له لاسه ورکړل شوي، په دې وخت کې زړه په سمه توګه فعالیت نه کوي، بډوډي یا ګردې دا په سمه توګه فعالیت نه کوي، حتی تنفسي سیستم، جګر، یعنی ینه دا صحیح فعالیت نه کوي، او یو کس د مړینې په طرف بیایي.
څنګه کورنۍ په دې باندې وپوهیږي چې ماشوم باندې هغه خواړه چې بیرون خوړلي بد دګېدلي، یعنی هغه لوم